یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاستم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي اوري. چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د خورشید ټلویزیون پر موټر د پرون مازیګر برید طالبانو کړی دی. په دغه برید کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. په بهرني موضوع کې هم دا اوري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې خلک مظاهرې ته چمتووالی سی، ځکه چې د دوی په خبره د هند حکومت د کشمیر سیمه له نیمه خود مختاری حالت رایستلې ده. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واصل وسال کابل وای.
سلامونه، وخت په خیر. په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دی چې رسنیو ملکیان په نخه کول جنگي جرم دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. او هند خپل کشمیر ته نور سرتیري واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دی چې رسنۍ او ملکیان په نخه کول جنگي جرم دی. ښاغلي غنی د خبره په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون ویلي دی چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرس پرون شپه د خورشید ټلویزیون پر موټر د چاودنې مرګ ژوبله ازادي راډیو ته واضح کړه. ویل دوه کسان شهیدان شوي، دوی د خورشید کارکوونکي نه و. څلور کسان ټپیان دي. په ټپیانو کې د خورشید ټلویزیون درې کارکوونکي شامل دي. کومې ډلې په کابل ښار کې د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر د پرون مازیګر چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. له دې مخکې طالبانو افغان رسنیو ته ګواښ کړی و چې که د دوی په خبره له حکومتي تبلیغاتو او د دوی ضد خپرونو لاس ونخلي، بریدونه به پرې وکړي. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بېطرفۍ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایډون دغه خبره په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. مایډون پرون د افغانستان په اجرایي ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې هم ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو امنیت د بحث یوه مهمه موضوع وه. مایډون ویلي چې پولیس باید خپل بې پرېتوب وساتي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې ویلي چې امنیتي ارګانونه، خاصتا پولیس، باید د انتخاباتو په پروسه کې بې پلوي واوسي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په دې غونډه کې ډاډ ورکړی چې پولیس به د انتخاباتو امنیت ونیسي او هم به بېطرفه وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره کیږي، خو د امنیت په اړه جدي اندېښنه موجوده ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. یو پاکستاني چارواکي آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې له ویل سره به یو امریکایي پلاوی هم عمل وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ایلس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دي روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد ته ځي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي مرکچانو د طالبانو له استازو سره اتم دور خبري روانه کړې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلي چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم ښکاره کوي چې غواړي هوکړه نهایي کړي. د غزنی ولایت د عامی روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي. دغه ولایت د عامی روغتیا رئیس ظاهر شان اکمل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تړل شوو روغتیایي مرکزونو کې دیارلس درملتونونه د تاریخ تیره درملو د پلورلو، دوه کتنځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کاوه تړل شوي دي. د ښاغلي نکمل په خبره یاد روغتیایي مرکزونه د غزنی اړوند د نوآباد، پښتون اباد، توحید اباد او حسن اباد سیمو کې دي. د وای د امر روغتیا ریاست اړوند څنګه په جدیت سره کار کوي، سو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیاي مرکزونو د فعالیت د بې کیفیت او تاریخترو درملو د پلور مخه ونیسي. هند کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ویشتې چې له کبله یې د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو ویره او ترهه خپره شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون یک شنبه د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې ویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅې کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. مصری چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن دوشنبه ویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روان و له درېو نورو موټر سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو وشوه. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. د دې پیښې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ډېر موټرونه لیدل کېږي چې اور پرې بل ده. د مصر د روغتیا وزارت ویلي دي چې د 14 د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. د خبرونو پای.
وسیل وسالو د کابل استودیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر موټر په پرون مازیګر برید کې لاس لري.
بر اساس اطلاعات ابتدایی ما این حمله توسط طالبا براندازی شده بود. ماین چسبکی
پا دغه برید که چه ده تایمانی پا سیمه که شوه ده خورشی تلویزیون دره کارکون که تپیاندی دو عام کسان وجل شوی او یو بل عام وگره تپیده. طالبانو ترست ندی ویلی پا کنر که ده هیواد ده استقلال اخسو ده سلمی کلیز لپاره تدابیر نیول شوی دی.
راځي چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباش د مخریبو گاونډیانو
په بارني موضوع کې مو هم هند ته بیایو. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د سیمه له خصوصي قانون د هند راستل شوی او نیمه خود مختاری حالت ترې اخیستل شوی. خلک په دې اړه باندې توند غبرګونونه ښیي او مظاهرو چمتووالی ښودلی. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې وته دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو باندې پرون مازیګر برید کړی دی. د خورشید تلویزیون پر یو کاسټر موټر پرون مازیګر د تایمنی په سیمه کې د ماین چاودنه شوې ده. په دغه برید کې دوام کسان وژل شوي دي، څلور نور ټپیان دي، درې ټپیان د خورشید تلویزیون کارکونکي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یو وار رسنۍ ګواښلی وي چې که د دوی پر ضد له تبلیغاتو او د خپرونو څخه لاس وانخلي نو بریدونه به پرې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. همدا شېبه د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي.
که څه هم په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید مسؤلیت هیڅ ډلې په ځان نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو عملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. ښاغلي رحیمی د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی وایي
زموږ د لومړنیو معلوماتو له مخې دا حمله د طالبان لخوا شوې ده. نه یوازې دا حمله بلکې په ډیرو نورو حملو کې هم چې ملکیان هدف ګرځول کېږي طالبان مسؤلیت نه اخلي، په داسې حال کې چې اکثرو ترهګریزو بریدونو کې د دوی لاس وي. خو د طالبانو وایند زبی الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا عمله طالبانو نه ده کړې. د خورشید تلویزیون پر کارکونکو عمله یوازینې حمله نه ده چې چای مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، بلکې تر دې پیښې مخکې هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح په دفتر د عملې په ګډون د ګڼو نورو عملو مسؤلیت هم کومې ډلې په ځان نه دی منلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي صالح پر دفتر برید هم د طالبانو کارو. د کورنیو چارو وزارت په وینا د خورشید تلویزیون د کارکونکو پر موټر د یک شنبې د ورځې په عمله کې دوه تنه وژل شوي او د یاد تلویزیون د درېو کارکونکو په ګډون څلور تنه پکې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید تلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جنایت دی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس په خپل یو ټویټ کې ویلي د رسنیو پر کارکوونکو روسي برید بې معنا برید غندم، پر ملکیانو او رسنیو برید بې هدفه دی. ټولې خواوې باید په سولې او د افغانستان پر راتلونکي تمرکز وکړي. دغه شان د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون هم ویلي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. په کابل کې د خورشید تلویزیون د کارکوونکو په موټر په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په وسیله حمله کېږي چې مخکې تر دې طالبانو د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړیو کې رسنیو ته خبرداری ورکړی و چې د دغې ډلې پر ضد باید د سوداګریزو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نای په دې باور ده چې دا حمله د طالبانو له یاد ګواښ سره تړاو لري. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل دی وی دا حمله د بشریت په وړاندې یو جنایت دی، تر اوسه هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی. خو زه فکر کوم هغه ګواښ ته په پام سره چې د طالبان لخوا موجود دی، که کومه بله ډله دا مسؤلیت ونه مني ښکاره ده چې دا به د طالبانو کار وي. مګر دا چې طالبان په رسمي ډول او شواهدو سره ووایي چې دا حمله دوی نه ده کړې. د یادونه ده چې د خورشید خصوصي تلویزیون د کارکوونکو پر موټر حمله لومړنۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د افغانستان رسنۍ او خبریالان د ورته حملو ښکار شوي دي چې د تیر کال په سور میاشت کې د کابل په ششدرک سیمه کې هغه حملې چې په ډله ییز ډول یې نه تنه خبریالان پکې ووژل شول یو جوت مثال دی. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو برید کړی، خو طالبانو دغه برید رد کړی دی. د رسنیو مسؤلین د خورشید تلویزیون پر کارکونکو حمله د اندېښنې وړ بولي او پر امنیتي ارګانونو تاکید کوي چې د حکومت له ژمنو سره سم دی د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه د پژواک خبري اژانس له مسؤل دانش کډوخیل سره مرکه کړې ده.
تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې دي او د ملکي تلفاتو باعث ګرځي، نو دغه حملې ښکار چا کړي خو همدغه د دې نظام وسلوال مخالفین دي. په دې وروستیو کې خو کمې حملې چې په کابل کې زیاتې شوي دي که شک نشته، کله چې د هغوی ملکي تلفات ولري نو هغه مشهورې ډلې چې هغه کې طالبان راځي هغوی بیا مسؤلیت نه اخلي، د داعش ډلې بیا دغه ډول حملو مسؤلیت اخلي. دغه اوس رښتیا روښانه نه ده چې د خورشید تلویزیون په دې کاستر باندې به حمله یا چا کړي، خو د دې حملې تلفات کله چې هغه د لارې تیریدونکو خپل د دې کاستر په اصطلاح یو دوه درې کسان له متاسفانه د دوی د زوبلېدو باعث وګرځېدل.
جناب کډو خیل صاحب، د رسنیو کارکوونکو خو تاسو ته معلومه ده چې بې طرفه خلک دي، دنده اطلاع رسول دي خلکو ته، او طالبانو او دغه نورو ډلو دوی ته اختارونه ورکړي. د رسنیو د کارکوونکو ګواخل ستاسو په نظر څنګه یو اقدام ده؟
د رسنیو یا د ژورنالیستانو ګواخل او په دوی حمله نه د نړۍ په هیڅ قانون کې د توجیه وړ نه ده، او دغه راز د اسلام د ارشاداتو مخالف کار ده. ځکه رسنیو ژورنالیستان موخه او هدف یې دا ده چې خپل خلک هغه څه چې په هیواد کې روان وي لږه نه خپل ولس خبر کړي. په دوی باندې حمله کول، دوی ځورول، دوی ګواښول، دا د نړۍ نه په یوازې په هیڅ قانون کې نشته، بلکې دا د اسلام د ارشاداتو مخالف عمل ده. ژورنالیستان باید پریښودل شي تر څو دوی د هیواد له ګوټ ګوټ نه د افغانستان خلکو ته که هغه د سولې په باره کې، که هغه د ټاکنو په باره کې، که هغه د هیواد د پرمختګ په باره کې، که هغه څوک چې د افغانستان د خلکو مال او حق چور کوي، د هغوی هغه څیرې خپلې ټولنې ته ور وښودل شي، او دوی باید پریښودل سي چې ولس د واقعیتونو نه خبر سي.
جناب کډو خیل صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو ګواښل مسلسل روان دي، په امنیتي ارګانونو څه تاکید کوي چې د دوی خوندیتوب ته څه تدابیر ونیسي؟
کې شک نشته چې نه یوازې د ژورنالیستانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د امنیت تامینول د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو دنده او مکلفیت ده. د افغانستان کشفي ارګانونه باید پرې نه دي چې په دغه کاستر باندې دغه د حملې را کمواد چې د خورشید تلویزیون تر نږدې یا د دوی تر دروازې رسېدلي وو، حتی د دې څخه باید نیول شوی وای. نو متاسفانه په دې کې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه پاتې راغلي.
د پښوا خبري اژانس د مسؤل دانش کړو خیل سره مبارکه واریده، هغه او درسنیو زینو نور مشران د خورشید تلویزیون پر موټر باندې ورستی بریت اندیښمن کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د خبریالانو او درسنیو کارکونکو د امنیت لپاره جدید تدابیر ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. دولس پګنی منځنۍ څپه او فم سلاش اړ پنځه باندې زموږ خبرونه اوري. اوس هم خاطر پردیس د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی تر راتلونکو شپږو میاشتو پر به په ټول هیواد کې 1300 خونې د سبزیجاتو او تازه میوو لپاره جوړې شي. د دې وزارت وین اکبر رستمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس د تازه میوو او سبزیجاتو د تولید په برخه کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دی. هغه وایي
تا ختم سال مالی برنامه ای است که
دغه سړی خونی چې د مالی کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې جوړیږي، په دې سړو خونو کې به رومیان، بادرنګ او دغه شان تازه میوې په نړیوالو معیارونو وساتل شي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت په داسې حال کې د دې سړو خونو د جوړېدو خبر ورکوي چې تر دې وړاندې افغان بزګر اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو که موسمي تولیداتو د ساتنې په هدف د سړو خونو جوړولو په برخه کې اقدام ونه شي، په زیاته اندازه دغه تولیدات به خوسا شي. سکال په کندوز ولایت کې د خټکو او هندوانو تولیدات تیر کال په پرتله 15% لوړ شوې دي. د کندوز ولایت د سوداګری خونی وین مسعود وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته ویل په داسې حال کې چې د خټکو او هندوانو تولیدات لوړ شوې، خو د مناسب بازار نشتون هغه اندېښنه ده چې بزګران خپل تولیدات تنهلي کړی دي.
سکال په کندوز ولایت کې د خټکی او هندوانو تولیدات لوړ شوې دي، خو د مناسب بازار نشتون او ورسره د طبیعي امراض او اغیزه غټی کې دي چې د دې ولایت خټکی په سلو کې 80% له خرابېدو سره مخ کړی دي او بزګران په دې برخه کې جدي اندېښنه لري.
په کندوز کې د خټکی او هندوانو د تولیداتو د حاصل د زیاتېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي سکل د هیواد په اکثر ولایتونو کې د زیاتو اورښتونو له امله د کرنیزو محصولاتو ګراف لوړ شوی او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کالدار 1140 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی کالدار 499 افغانۍ.
ازادي رادیو مود اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د وادي سره سم ورزو د هند تر ولکې لاندې کشمیر سیمې ته هلته خلک راپارېدلې دي. د حکومت د هغې پریکړې په غبرګون کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر له نیمه خود مختاري حالته راایستلی دی، د هند پارلمان کې په دې اړه باندې پریکړه تصویب شوې ده. د ازادي اروپا رادیو د مشال څانګې مشر ډاکټر داوود خټک صاحب لمونږ سره دی. خټک صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړ. دغه قضیه کله روښانه کې اوریدونکو ته چې دغه د کشمیر مسله څنګه و او د هند په قانون کې څه مسله و چې اوس ترې ایستل شوی او دغه لانجه رامنځته کړي؟
ډیر مننه صفی الله. او کپلندو ټوکی کې زه وایم نو د کشمیر مسله د 1947 نه هغه وخت نه روانه ده کله چې پاکستان او هندوستان یو دوه آزاد او خود مختار ریاستونه جوړ شو. بیا دغه مسله په یو وخت کې په دې باندې جنگونه هم شوې دي 1900 سلویختم کې جنگ شوه دی په دې باندې بیا اغه نورستو دا مسله متحده ملګرو ملتونو ته تللی دی په اغه ځکه بیا په دې باندې یو دوه قراردادونه راغلي دي او کم تچدی لائن اف کنټرول وای یعنی د کنټرول دا کرخه د پاکستان او د هند ترمنځ چده نو اوس د دغه ترمخه کشمیر ته یو ځانګړی حیثیت حاصلو اوس هند یو داسې قرارداد راوړی دی غالبا هغه به تر اوسه پورې یا پاس شوی یا به پاس کیږي په هغه باندې به بحثونه کیږي د هند په پارلمان کې خو یو داسې قرارداد راوړی چې دغه ځانګړی حیثیت د کشمیر ختم کړي نو په هغه باندې په کشمیر دننه هم خلکو احتجاج کړی دی او د پاکستان لخوا هم په هغه باندې احتجاج په یو طریقه سره کیږي یا متحده ملګری ملتونه چې دی هغه په باندې خبر کړي
نو مسله دا چې ویل کیږي دغه سیمې د کشمیر د لائن اف کنټرول ته د سرحدي کرخې ته ډیر اسکر وایستل شوی استول شوی د هند خوانه د څه په خاطر دغه اسکر هلته سوولي
ما خیال چې اوس هند یو داسې خبر جاری کړی چې کوم چې د جهازونو کمپنی دی هوایی جهازونو اغه ته ویل چې تاسو تیار اوسئ چې په ډیر یعنی په معمولی په وړو کې خبر باندې تاسو دا ټول کم سیلګری چې د غلط راځي هغه تاسو دغه ځای وباسي نو دا داسې ګڼل کیږي چې دغه تا کم مشکل موجود دی او له پاکستان لخوا هم په دې باندې داسې بیانونه راغلي دي چې اغه هم د اندېښنې خودلې دي چې د هند په دغه کشمیر کې داسې یو مشکل تاسو چې خبر ہوگا چې ولی دا اسکر لیگلی نو ظاهر ده په کشمیر کې خو کم چې حالات چې نن تقریبا یو لس پین دو لس کال وړاندې هغه حالات خو تر ډیره حدا سم شوی دی خو بیا هم حالات ډیر زیات سم ندی وخت په وخت باندې دغه ځای کې د بدمنې پیښې راځي او پاغي کې کم چې پاکستان وته کشمیری مجاهدین وای او هند اغه ته ترګر وای نو دا قسمه پیښې راځي د هند پوزونو سره د هند پولیسو سره حمله کیږي د پلواما یو حمله چې سمو د مخ کې شوی او پاغي کې هند او پاکستان نږدې د یو جنگ حالت ته رسیدلې نو ممکنه ده چې د دې امداسي سره هند ته معلومات ترلاسه شوي او دای کړي
اخري خبره د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې تاسو ویل چې تل لانجی کیږي او مړی سره کوي ورسته مسله څه ده ورسته مثال څه ده دوی ترمنځ
اوس داسې شوي دي چې پاکستان تور لګي کوم وګورو چې یو خبره ستاسو اوریدونکو ته دا واضح کم چې هند او پاکستان همیشه په یو بل باندې داسې تورونه لګي چې پاکستان وای چې هند د دې لپاره زموږ دی او هند وای چې پاکستان د دې لپاره زموږ دی نو اوس د پاکستان لخوا داسې تورونه مخې ته راغلي دي او د پاکستان په میډیا باندې داسې خبرونه راځي چې دغه ځای کې د کلسټر بمونو استعمال شوی دی په ځایي خلکو باندې یعنی په آبادی باندې د هند لخوا تر اوسه پورې ما په ځانی باندې ما داسې بیان نه دی کتلی چې اغي ویل دي چې شوی دی یا نه دی شوی خو ظاهر د هند به وای چې نه دی شوی نو پاکستان په دې باندې د ملګرو ملتونو ته هم غیدم خبر ورکړ دی چې داسې واقعیا کیږي او دا د ملګرو ملتونو د هغه خلاف ورزي ده د غید قوانینو یا د غید اصولو یا د غید ضابطو د خلاف ورزي ده نو د دې د وجنه اوس تر یو حد پورې د دواړو ترمنز یو کشیدګي یا تناو چې وته مونږ ویل شو ټینشن وته وایو هغه موجود دی
یو څه بلم زما ریات شو چې د هند بهرنی چارو وزیر دلته یو ټویټ کړی و چې موایدا یو ډیره مهمه ورځ بلل دی البته ممکن هم دغه پریکړه ته اشاره د خبره کړی وي څه فکر کوي احیانا دغه خود مختاری له کشمیر لری شي څومره ګټي به وي او څومره به دغه سیمه متاثر کیږي کوم ممکن که زیانونه ورته ورسیږي لاند کراته
ګټي خو زسه نشم ویلې ظاهر د چاغي داس یو کرادا دروړي نو ظاهر د دابا په دې کې باغی س ګټي په پام کې نیولې دا خو به دغه
خلکو خدمات
د هند حکومت په خپل سیاسي ګټي وي خو زما خیال چې په دې سیمه باندې خو د پاکستان او هند تنازع موجوده تر یو حد پورې که څه هم هند وایي چې دا د خپل منځي کې اوس تاسو وګورئ د عمران خان سره چې د ولسمشر ټرمپ ملاقات او د امریکا د ولسمشر نو پاغي کې ولسمشر دا ویلی چې را ټرمپ ویلی چې دا به د پدې کې د سالیسي رول هم لوبول شي کده ته او ویل شي نو په هغه معنی کې پاکستان کې د خوشاله سرګندونه شو نو بلخوا په هند کې پاغي باندې ډیر سخت خفغان سرګند شو او زما خیال چې دا اوس چې کم دا بل دی راوړاندېږي چې دا ځانګړي حیثیت و د ختمول غواړي زه په یقین سره خونه شم ویل خو یو فکر زده هم کوم چې کېدې شي د دې تر شا هم دغه عوامل وي چې د خبره په یو طریقه سره دی ختمه کی
ډیره مننه کوم د مشال رادیو ایډیټور د هنتر ولکې لاندې کشمیر سیمه کې د ورسته لانجې په اړه باندې چې خلک را پاتېدلی او د حکومت د پریکړې په خبرګون کې وایي چې مظاهره کوي حکومت ویلي د هند د تر کشمیر لاندې د هنتر ولکې لاندې کشمیر کې نیمه خود مختاری ختموي
دیوا لا لیبرتا امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په کونړ کې د هیواد د استقلال اخیستلو د سلمي کلیزې لپاره تدابیر نیول شوی دی. د دینی عالمانو او پوهان لګیا دي خلکو ته د یادې ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. د ازادي رادیو خبریال له کونړه په دې اړه رپورټ را لېږلی روح الله انوري.
د تعلیم او تربیه پونزی استاد محمد رضا ظهیر ویل غازی امان الله خان او ملګرو یې په ډیرو سختو شرایطو کې له انګریزي ښکېلاک په 1919 میلادي کال کې ازادي واخستله. که له یرغلګرو او پردیو ازادي اخستل اتلان لري، نو ساتلو د پاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلولیو تر څنګ د دې قهرمان دی چې خپل ازادي په تش لاس د وینو په پیا خپه نه را اخلي. ازادي که اتل لري، ساتل یې بیا هم اتل غواړي. او که امان الله خان ته له ازادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناست یو څوک دغه ارمانونه ورپوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد واوسي، او دا یووالی یو اسلامي حکم دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د سولې پر روانه پروسه او د ولسمشریزو ټاکنو پر روانو کمپاینونو مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې د ولسمشرۍ نوماندان باید په خپلو کمپاینی غونډو کې ملي ارزښتونه وپیژني. په سرمقاله کې وړاندې د ولسمشرۍ د نوماند سید نورالله جلیلی د تیرې ورځې کمپاینی غونډې ته اشاره شوې چې په پایل کې د افغانستان ملي سرود ونغږول شو. د سرمقالې لیکوال دا کړی چې دغه نومان څه موده وړاندې کله چې د نورو نوماندانو سره یو ځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري باورلیک اخیسته، هم د ملي سرود په احترام له خپل ځایه ولاړ نه شو چې دا ملي ارزښتونو ته سپکاوی بلل کېږي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې ټول افغانان په تیره د ولسمشرۍ نوماندان مکلف دي چې د هیواد ملي ګټو او ویاړونو ترڅنګ ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي. مسیر ورځپاڼه بیا د ولسمشرۍ ټاکنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ټاکنې نه کیږي، بیا ولې خلک پرې بوخت ساتل کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ډیر ژر به په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي، او دغه هوکړه لیک تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي او بهرني ځواکونه به د هوکړه لیک له مخې په ټاکلې موده کې له افغانستان نه وځي. ورځپاڼه لیکي اوس چې د سولې پروسه بریالۍ روانه ده او طالبان هم د ټاکنو مخالف دي او خلک هم د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکوي، نو ولې پر ټاکنو ټینګار کیږي او پیسې پرې لګول کیږي؟ د سرمقالې لیکوال لیکي چې ټاکنې یوازې د حاکم انتخاباتي ټیم غوښتنه ده او نور اړخونه سولې ته لومړیتوب ورکوي. د سرمقالې لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو د بې ځایه بوخت ساتلو پر ځای دې پر اصلي مسله چې سوله ده تمرکز وکړي، او د یوې رښتینې سولې لپاره دې د خلکو هڅې همغږي کړي. ملیارمان ورځپاڼې بیا په قطر کې د سولې روانو خبرو ته اشاره کړې خو لیکلي دي چې باید په دې برخه کې له پاکستان ژمنه واخیستل شي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور د وسلوالو مخالفینو د روزنې مرکزونه په پاکستان کې دي او هر وخت کولی شي چې د افغانانو پر ضد ترې استفاده وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق له کولو وروسته باید امریکا پاکستان اړ کړي چې په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه وتړي. او هشت صوب ورځپاڼې بیا د اسد 28مه د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته اشاره کړې خو لیکلي دي چې په بیلابیلو څلور لارو کې د شاه امان الله خان د تصویر ترڅنګ د ولسمشر محمد اشرف غني چې د ولسمشریزو ټاکلو نوماند هم د عکسونه خپاره شوي دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره د عکسونه د حکومت د اداري امور له لوري خپرېږي، او د شاه امان الله خان د تصویر ترڅنګ د محمد اشرف غني تصویر لګول کمپاین او له حکومتي امکاناتو ګټه اخیستنه بلل کیږي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي چې له حکومتي منابعو باید ټول نوماندان یو ډول ګټه واخلي، خو که یو ټیم ترې استفاده کوي نو باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یې مخه ونیسي.
اوس هم د ځینو اورېدونکو سمسونه تاسو ته وایو چې د افغان بیسیم 1 شمېرې له لارې موږ ته رالیږلي دي. واحد مدقق لیکلی لوګر طالبان او حکومت خغواړو چې په لوی اختر کې اوربند وکړي چې اختر مو په امنیت کې تیر شي. اسد الله اندړ میزان ولسوالی لیکلی د اختر شپې ورځې اوربند غواړو. فضل کریم درویش د پکتیا ځاځیاریو لیکلی امید لرو چې د قطر رواني خبرې هله بخون کیوي. عبد الله بارگزی د هلمند ناوید خلی کلی د الیس ویلز تاګ په پاکستان ته څه ګټه ولري دا چې ترامپ او خان په خپلو کې سره ولیدل او کوم خاص